سلامونه نن جمعه د 2015 کال د فبروري 28 نیټه ده د دشت خو خبرونه تخره غلاست په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم رپورټونه او مرکه خبرو زه وحید فیضی
سلام و وقت بخیر. فرخنده پیمانی هستم. در برنامه این هفته روی مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان، تاثیرات موجودیت کشیدگی ها و اختلافات داخلی در میان رهبری طالبان و بررسی رقابت امروز کرکت افغانستان با آفریقای جنوبی را با مهمانان برنامه صحبت خواهیم کرد. اما نخست توجه کنین به چند خبر.
د افغانستان خبرانو د ملاتړ سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول افغان خبرانو سره د پاکستانی پولیسو په چلن ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي چې په اسلام آباد کې د پولیسو لخوا په نیول شویو افغانانو کې خبریالان هم شامل دي. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ د فبروري په 20 په یوه اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان پولیسو د پاکستانی پولیسو لخوا د افغان خبرانو او د هغوی د کورنیو غړو نیول کېدل په دغه هیواد کې د کډوالو یو زړه بوګنوونکې او دردونکې وضعیت په ګوته کوي. د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت په یوه اعلامه کې ویل شوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ورته له دغه هیواد څخه د ټولو افغان کډوالو د ایستلو پلان تایید کړی دی او د پاکستان د حکومت په دې پریکړې اندېښنه ښودلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا له دغه هیواد څخه د افغان کډوالو د ایستلو او هغوی د ناسم چلن په اړه په اسلام آباد کې د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د شار ظفر څرګندونې رد کړې دي.
لوی درسیز وزارت دفاع حکومت طالبان به برگزاری پنجمین نشست رهبران سیاسی مخالف این گروه در ویانا پایتخت اتریش واکنش نشان داده و اشتراک کنندگان این نشست را به توطئه علیه حکومت طالبان متهم کرد. فصیح الدین فطرت روز پنجشنبه 20 فوریه در نشست در کابل گفت که در پنجمین نشست ویانا کسانی حضور داشتند که به گفته وی توسط مردم افغانستان رد شده و مردم دوباره آنان را نمی خواهند. رهبران سیاسی مخالف طالبان گفتند در نشست ویانا درباره نقشه راه برای آینده افغانستان صحبت کردند، اما لوی درستیز حکومت طالبان در واکنش به این اظهارات آنان گفت که افغانستان پس از طالبان وجود ندارد. این در حال است که اشتراک کنندگان پنجمین دور نشست ویانا با نشر یک اعلامیه بعد تاریخ 19 فوریه گفتند که در این نشست اسناد کلیدی برای آینده افغانستان را تصویب کردند که نقشه راه را برای آینده افغانستان ترسیم می کند. در اعلامیه آمده است که مواردی چون چشمانداز سیاسی بر اساس نظام دموکراتیک، روابط بین المللی، حقوق بشر و چارچوب اقتصادی افغانستان شامل اسناد این نقشه راه می شود.
بلخوا د متحده ایالاتو سنا د پنجشنبه په ورځ د فبروري په 20 د دغه هیواد د قانون تطبیق د تر ټولو لوی ادارې فدرال تحقیقاتي بیرو یا اف بی آی مشر ته د ولسمشر ټرمپ نومانکیش پټیل تایید کړ. دا سنا د سلو غړو له ډلې څخه یو 15 غړو پټیل ته تاییدي رای ورکړې او 9 نور په مخالفت کې رای ورکړې. د جمهوریت غوښتونکو دوه سناتورانو سوزان کولینز او لیسا مورکوفسکي هم پټیل ته منفی رای ورکړي. د ډیموکرات ګوند غړو دغه مقام ته د 44 کلن پټیل لنومند کېدو سره مخالفت لرلود. د متحده ایالاتو سره تر دې دمه د ډونالډ ټرمپ د حکومت ټول نوماندان تایید کړي دي.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز جمعه گفت که حماس به دلیل عدم تحویل دهی جسد گروگان شیری بیباس مطابق به توافق صلح با اسرائیل بهای آن را خواهد پرداخت. نتانیاهو در یک پیام ویدیویی گفت که دولتش در برگرداندن جسد شیری بیباس و سایر گروگان های زنده و یا مرده با قاطعیت عمل خواهد کرد. از سوی دیگر بر اساس خبرگزاری خبر رویترز، حماس امروز جمعه اعلام کرد که بقایای جسد شیری بیباز ظاهراً با بقایای اجساد دیگر در میان آوار پس از یک حمله هوایی اسرائیل که محل نگهداری او را هدف قرار داده بود یک جا شده است. اجساد 3 گروگان اسرائیلی و جسد یک زن که هویت او مشخص نشده بود روز پنجشنبه در چارچوب تازه ترین تبادله تحت آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس به اسرائیل بازگردانده شدند.
پا پاکستان طالبانو هغه څرګندون ته خبرګون خوله چې واکې په پاکستان کې افغان کډوال ځورول کیږي. د هیواد وای افغانان با عزت ژوند تیروي، خو اسلام آباد کې مش افغانان بیا وای دوی د اسناد او ویزو سربیره نیول او رټل کیږي. افغان کډوال دای د عام هم کوي چې پولیس ترې په زور پیسې اخلي. موسکا صاحب یې پاره رپورټ لري.
راولپنډی او اسلام آباد کې مشت افغانان د پاکستان د پریکړې چې وای ټول افغانان بل دغه خارونو واسي اندېخمن کړي. په دې کې هغه افغانان چې پی او آر یا د پیژن پاڼې کارتونه لري هم شامل دي.
دولت پاکستان اعلان کرده باید تماما افغان ها حتی که پی او آر کارت هولدر هم از اسلام آباد راولپنډی اخراج شوند. این فیصله بسیار یک تاثیرات منفی داره در زندگی ما، چون که ما نمیتونم که دیگری ما پورا کنم و حتی که من نمیتونم انترنشپ ما پورا کنم و این انترنشپ پارت دیگری ماسته.
اسلام آباد کې د طالبانو سفارت تیره ورځ په یو اعلامیه کې د افغان کډوالو د زورولو او شړلو خبر ورکړی. افغان کډوال وای دوی نه مظاهرو کې لاس لري او نه سیاست کې، وای د اسنادو سربیره نیول او زورول کیږي.
ویزیم لرو، اسنادونه هم لرو، خیر دی چې موږ پوسولې پاکستان مخبل و همسایه دوست وطن و کنی موږ اندیا هم تلایسو. موږ وای اسلامی ملک دی، خپل ورور مو دی، د دین د کلمې ورور مو دی، راغلی دلته موږ زوری ګرد ورځ موږ ماجره تر نول او کسابی ده. زه ورسی بیا وګوري افغانان دي ویزم لري پوسولې درې ورونه کسابان بوتله درې څلور لکه روپۍ ځینې واخیستلې. او زه د چا څه نه بیرېږم، پولیس مطلق رشوت خوره دی.
ای فقط یک مردم آزاری است. ای کسایی را که میان اینجا اذیت میکنن، آزار میده، اینا کسایی است که خدا و وکیلی که بیرون نمیده تا باری که بیرون سرکش کدام سو میره. اینا کلگیش مشکل داره، فامیلی سن کلگی اینجا از او کسایی را که اونا میخوایا نیز ده اینجا. اونا کلش معلوم است ده اونا که کی دعوا میکنه، کی مخالفت کرد، مظاهره کرد در حساب او عمران خان، او را کلی شده اینا معلوم است، دانه دانه خانه خانه معلوم است. اینا فقط ما را آمده اذیت میکنه، اونا یک چهار روپه ما را میگیره بس خلاص.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو سفارت د څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې د افغان کډوالو د بد چلن ادعاوې ناسمې دي او پاکستان له څو لسیزو راهیسې په درناوي او ورورولۍ سره د میلیونونو افغانانو کوربتوب کړی دی. د افغانستان او پاکستان په سیاسي چارو پوښتنونکي بیا وایي د روان وضعیت تر شا سیاسي اهداف دي.
پاکستان بدقسمتی ده چې د پاکستان پالیسی نشته په دې حواله سره. بس کابل ته ګوري که کابل سره علاقه، اصل کې زمونږ پرابلم دلته کې ده چې پاکستان پالیسی سکیورټی سنټر ده، زیاته د هغې سره ده. نو مونږ معاشي اسپیکټ شو، انساني اسپیکټ شو، او دا بیا اګنور کیږي د هغې د وجې نه. نو کله هم چې کابل سره تعلقات خراب شي نو بیا دلته کې د هغوی د تنګولو دپاره، ځکه چې کابل نه مخکې دې ته تیار دی چې دا څلور پنځه میلیونه دلته کې چې دا لاړ شي هلته کې، یا دغه شانتې په ایران کې دي، او نه دې ټیم کې په افغانستان کې حالت داسې دی چې هلته کې انسان نه پاتې کیږي، د هغې نه خو انسانان وځي.
د یونیسیار د نوې اعلامیې پر اساس افغان کډوالو ته له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه تر 28 فبروري د وتلو وخت ټاکل شوی، خو چا سره چې معتبرې ویزې وي کولی شي ژوند وکړي. موسکا ساپۍ، امریکا غږ، اسلام آباد.
شماری از مهاجرین افغان که در اسلام آباد و راولپنډۍ زندگی میکنند از حکومت پاکستان خواستند که به آنان در شهرهای مختلف ساحات مشخص را ایجاد کنند تا پیش از برگشت به افغانستان این افراد در آنجا زندگی کنند و یا هم به آنان کم از کم یک سال مهلت داده شود تا به کاروبارشان رسیدگی کنند. در همین مورد و چالش های فراراه افغان های ساکن در پاکستان با محترم محمد ظاهر بهان خبرنگار ساکن در پاکستان بیشتر صحبت میکنیم.
بهان صاحب، خبرون تخرغل است.
سلامونه فایزی صاحب، تاسو داشتن اغل پیمانی تا
خوش آمدین به برنامه. تشکر از وقتتان. آقای بهان، در ابتدا میخواییم از شما که خود در پاکستان زندگی میکنین، با توجه به تصمیم گیری حکومت پاکستان مبنی بر اخراج مهاجرین بدون اسناد، فعلا رفتار و وضعیت پلیس پاکستان در کل با مهاجرین ساکن در اسلام آباد و راولپنډۍ چگونه است؟ تجربه تان چگونه است از این روزا؟
زنده و سلامت باشین، تشکر. من بازم تاکید من بریز که از چند بدین سو در پاکستان به ویژه در شهر اسلام آباد و همچنان پندی وضعیت بسیار زیاد نگران کننده است و همه روزه دیده میشه که از طرف پلیس پاکستان افغانان یا پناهجویان افغان آزار و اذیت میشن که خود یک جفای بزرگی است که در برابر پناهجویان افغان صورت میگیره. و در پهلوی از این هم باید گفت که بدبختانه حکومت طالبان همواره ایرا از خود بخبری نشان داده و اصلا در فکر افغانان در فکر عدبای خود نیستن که این خود یک جفاست که صورت میگیرد. اینا باید بجای از اینکه اعلامیه پخش میکنن و گفتگو میکنن با حکومت پاکستان که باید ما آماده است تمامی پناهجویان افغان میتونید اخراج کنید جبری، اما بجای از اینکه این کار رو بکنن باید همکاری بکنن.
بله.
من بسیار زیاد تأسف میکنم به این که حکومت طالبان چنین اعلامیه‌ای را پخش میکنن و میگن که پناهجویان افغان باید هر چه زودتر اخراج شوند، ما آماده هستیم اینا را بپذیریم. دیگر در پهلوی از این هم باید گفت که از طرف شعب هم همین دو روز بیشتر از طرف شعب هم در اون شهرکایی که افغانان مسکن گزین هستند پلیس اونجا به اصطلاح تلاشای خودسرانه انجام داده و شمار زیادی رو به خود بردن، حتی بین زنان کودکان هم شمار
بردن. بهان صاحب، دی وضعیت څومره تاسو اندېښمن کړی او تر اوسه نړیوال سازمانونو ستاسو غږ اورېدلی که نه؟
مننه فایزي صاحب، خبره دې کېده چې په دا دغونه موده کې چې دلته یمه میشت یمه، ما خو د هېڅ بنسټ کومه همکاري نه ده لیدلې. یونیسیار چې په تش نوم یونیسیار ده اصلا دومره یو کار نه ده کړی، افغان کډوالو ته اصلا د ستنې د سپام قاعدې ګټه نه ده کړې، نه مو سره خبرې اترې کړې، نه په غم کې دي. دوی هم اعلامیه خپره کړې ده چې یونیسیار چې موږ هېڅ کار نه شو کولی، تاسې باید لازمین اسلام آباد پنډې نه نورو کارونو ته کډوال شئ، ځکه چې دلته د پولیسو له لورې نیول کېږي. دا په خپله یونیسیار یوه لویه اداره ده، بیا هم دوی اصلا ډېر تفاوتی داره خبره کی چې دلته افغانان په واقعا دوی مخه خوا کیسونه وزن میده، له بلې خوا پاکستان نه پرېږدي، له بلې خوا افغانستان ته تګ نه شي کولی. نو دلته به افغانان فکر وکړي په څه وضعیت کې دي، په څه حالت کې دي. خلک ډېر زیات دي، خلک ډېر بزر ستورو ډک.
خب آقای بهان، جدا از یونیسیار که شما در موردش صحبت کردین، به نظر شما موقف گیری کمیشنری سازمان ملل متحد و دیگر نهادهایی که از حقوق مهاجرین دفاع میکنن، آیا در پاکستان در بخش کاهش فشارها بر مهاجرین افغان چقدر مؤثر بودن به نظرتان در این مدت که حکومت پاکستان بیشتر فشارها را بر مهاجرین افغان وارد کرده؟
تشکر بانو پیمانی. موضوع اصلی است که همواره این مدت ای سه سال گذشته بعد سقوط جمهوریت همواره یونیسیار داد فریاد کرده که پناهجویان افغان کار نگیرین و اونا را از ایت آزار ندین و همچنان بعضی از نهادهای دیگه. اما بدبختانه که حکومت پاکستان گوش شنوا نداره، اصلا اینا پای یکانه است، فقط اینا در صدد ای هستن که تا به اهداف خود برسن. اهدافشان زیاد است، مثلا از یک طرف هدف اصلی شدید است که در سرکوب تیکی با اونا همکاری کنی، یک دومی که پول دریافت بکنن، کمک های مالی دریافت بکنن که خود یا میخواهیم به اهداف خود برسه.
به هم سه پا مجموع که پاکستانی چارواکو دا ویلیدی چه ده کاروالو هغه غیر قانونی کاروال چه پاکستان که اوسیگی ده لڑه فا 2023 کال که پیل شوی ده و هم اغیط دوام برکی؟ پاکستانی چارواکو دریځ داده چې د کډوالو ایستلو دا لړۍ چې په 2023 کال کې پیل شوې ده هغې ته دوام ورکوي، بلکې د دوی هدف ټول داده چې د هر ډول ناسم چلند مخنیوی ورسره وشي کډوالو سره چې روان دي، په اصطلاح ستاسو دعام داده؟
بله، خبره دی که فایده صاحب چه دلته ما مخکې ویلی چې دلته پاکستان هر ځلې افغانان یا په اصطلاح افغان کډوال چې دلته میشت دي، په خاص توګه پلازمین اسلام آباد او پنډۍ کې دوی قرباني دي او قرباني به وي. نو دا وارې دي ما په انسره که چیرې دا لړۍ بیا هم پیل سي، یو اتمیسته من نیټه نو دا به سربېره پر دې چې افغانانو ته به ستونزې پیدا کړه نو زه په ډاګه وایم چې دلته به افغانان له خورا ډېرو زیاتو نورو ستونزو سره مخامخ شي. نو دلته فکر وکړئ چې دوی وایي پلازمېن اسلام دوی چېرته لاړ شي چېرته ولاړ شي. دوی که هر څومره ته خبرې وکړي فقط خپلو اهدافو ته ونه رسېږي دوی به خپلو دغه کړنو ته دوام ورکړي او دوی به افغانان په کراره پرېنږي.
خبریال ظاهر بهان ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې موږ سره مو ګډون وکړ.
یک جان تشکر از وقتتان.
پورسته ورځو کې د طالبان د خپل منځي اختلافات په اړه راپور نه خبره شوې دي. د طالبان ترمنځ د خپل منځي اختلافات مسله څومره جديده پر همدې موضوع د سیاسي چارو شننکي سید بلال احمد فاطمی سره خبرې کوو.
آقای فاطمی خوش آمدین به برنامه، تشکر از وقتتان.
فاطمی صاحب، د طالبانو پر ډله کې خپل منځي اختلافات خبره کېده شي نوی خو په دې ورسته یو کې د اختلافات په اړه ډیر خبر نه خبره شوې دي. د اختلافات څومره جديده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامون احترامات تاسو ته فیضی صاحب، قدرمند اغلی پیمانی صاحب ته او لیدونکو اوریدونکو.
وعلیکم السلام.
کاره خبر ده تاسو چې دغه اختلافات په تور د نظام کې یا طریق د نظام د چلولو کې د وسنه نه د دې د مخکې راتګ راته د دوهې په وخت کې د پومیس کې موجود و. خو ښکاره کېدله ده چې کله د دوهې قرارداد کېده هغه ډله چې اوس حاکمه ده دې ځان غلی نیولی او په حساب داسې دغه و چې کله قدرت ته ورسیږي هغه کسان چې دا معامله د نړۍ سره کوي او د نظام خبرې کوي دا به بیا سایډلاین شي او همداسې شوه. کله چې هغه قدرت ته ورسېدل هغه ډلې چې دا معاهده کړې وه، قرارداد یې کړی او تعهدات یې د نړۍ سره کړي و هغه نه تنها چې په تصمیمګیري کې بالکل صحیح نه دي او بالکل سایډلاین دي او کله که کوم خبره هم کوي هغه خبره نه تنها چې نه اورېدل کېږي بلکې ګواښ لاندې کېږي او د خطر ته متوجه کېږي. نو د اختلافات سیاسي بالکل موجود دي، مګر دواړه طرفه دا په دې حد نهج ته نه غواړي چې ورسېږي چې د نظام سقوط کی او دښمنان ته یا مخالفین ته ځای خالی شي او موقع پیدا شي. نو په دې لپاره د یو سیاسي ټکل په لار باندې دواړه طرف یو د خپل د بقا لپاره کوشش کوي او بل د تغییر لپاره لګیا دي کار کوي. زه فکر کوم چې د تغییر ډله چې دا ام لوی ده ام قوي ده او ان شاء الله د دې د حساب او ورو خپل هغه نتایج به ورکی او دا کوم تغییر چې افغانستان ملت غواړي، نړۍ غواړي، سیمه غواړي دا به ان شاء الله راشي.
خب فاطمی صاحب، اگر کم مشخص بسازین که رهبری طالبان عمدتا روی کدام مسائل یا موضوعات مشخص اختلاف نظر دارن؟
اختلاف نظر از اینا در مورد ساختار نظام است، طریقه پیشرفت نظام است. تعهداتی که در دوحه صورت گرفته بود شما بیاد دارین که عباس استانگزی در اونجا صحبتهای میکرد، شعبودین دلاور صحبتهای داشت و همگی مطابق با مخواسته های جهان و ملت بود و وعده داده بودند که ما نظامی را که میاریم مطلق العنان نخواهد بود، بالای مردم تحمیل نخواهد شد، به صدای ملت جواب داده خواهد شد، تعلیم برای و حقوق زن همگی بحال خواهد بود، اما به قانون اساسی یک نظام مدونی بر اساس طبق خواسته ملت و جهان خواهد بود. وقتی که به قدرت رسیدن دیدن که چون امی نظام به دست خود طالبایی که در دوحه بودن به اونا نافتاد و امریکایی‌ها هم در پلان خود ناکام شدن، بنان نظام به دست استخبارات پاکستان افتاد و استخبارات پاکستان مشکلات زیادی را به اینا پیدا کردند که یک از اهمی بندش مکاتب است، عدم داشتن یک قانون مدون است، عدم یک نظام قائم و دائم است، چرا که نظام نگران نظام حقوقی نمی باشد. از این خاطر مشکلات و اینا روبروی کردن و دشمن از این نتانه که لذت می بره، بهره می برداره و هر روزی که میگذره افغانستان از صحنه جهانی در بین خود ملت هم فاصله پیدا می شود، بین جهان و ملت افغانستان هم فاصله پیدا می شود.
فاطمی صاحب، تازه پاکستان استخبارات خبری ادک لخو طالبان تلوی چی خپلواک دی؟ تر دې مخکې به طالبان مشر هیبت الله خوانزاده په اخترس پیغامونو کې ویل چې خپل منځي اختلافات لمنځه یوسي. مخکې تاسو ویل چې د خلکو غږ وانه اوریدل شو، دغه کله اوریدل کیږي؟
که تر څو پورې دغه څوک په خندار کې دی فکر کوم د خپل په غوږ باندې لمسه یې اچولی دی او دا غوږ نږ دی د همدې لپاره هسې روانې دي ناستې روانې دي او نړیوال هم د نه غواړي چې دا رقم ته یو انقلابي حرکت راشي چې هر څه منقلب کړي او د منځ یې ویسي. هغې په همدغه باندې احتیاط کوي، ده ته هندوستان متوجه دی، ترکیه متوجه دی، امریکا متوجه دی، عربي نړۍ ټوله متوجه ده او ټول په دې پوهېږي چې نظام د چا په لاس کې دی او چا دا لوبه دی د افغانستان ملت او نړۍ سره کړې ده. همدې لپاره تاسو وکتل چې هندوستان د امریکې سره خبرې وکړلې، هندوستان د عربانو سره خبرې وکړې، د عربانو تمیم السانی هندوستان ته راغی، د هندوستان هیئت لاړه، د سراجین حقانی سره وکتل. یعنی دا ناسې دغه علقه په خپله خی د سرکل د خپل خی چې ټول متوجی دي چې هر څه کوو، دغه عملیات چې په کار دی د سرطانی دانه لری کولو لپاره د پټی ریټیات په کار دی چې داسې نشي چې د دانی سرطانی د لری کولو لپاره ټول په حساب انسان ټول ملکی یعنی افغانستان د منځ لاړ نشي. کوشش دا دی چې هم تغییر راشي او هم نظام متزلزل نشي، نظام پاتې شي تر څو افغانستان بې ثباته نشي، ځکه امریکا په دې کې علاقه لري چې افغانستان بې ثباته نشي. لپاره دې چې کوم پروګرامونه چې په پاکستان کې فعلاً روان دي، تاسو ګوري هر ورځ هلته په خرال دي گفته د خپل مولانا فضل الرحمن چې هغه ورځ لویه جرګه کې و د پاکستان په شورا کې وکړله، چې د پاکستان کې و ازلا داسې دي چې هر آن ممکنه ده چې هغه خپل ازادي اعلان کړي او که ازادي اعلان کړه ملګرو ملتونو امریکایي په رسمیت پیژني. نو پاکستان په خپله په داسې یو حالت ته په امریکې رسولی دی چې دی باید په زنګنو دی او د مرګ حالت ته نږدې دی. د ده لپاره امریکې چې هلته کوم پلانونه دي نه غواړي چې افغانستان هم بې ثبات شي، که دواړه بې ثبات شول بیا قضیه او لوبه د امریکې د لاس نه وځي.
بله، خوب آقای فاطمی، شما از قندهار یاد کردین، تقسیم قدرت در کابل و قندهار را شما چگونه میبینین؟ به نظر میرسانه افرادی که در کابل حضور دارن روی مسائل مختلف و رهبرانی که در قندهار هستن اختلاف نظر دارن. بسیار مختصر اگه جواب بدین لطفاً.
رهبری که در قندهار نشسته مطلق الانان است و معلومه میشه و مطلق الانانیت از خودش نیست، از موره های و یا کلیدی که از عقب است که او را تاو پیچ میتن، مثل مگودی که کایی کلیدار واری اونا کنترل میکنن. اما در کابل که نشستن اینا چون به اساس مبیتی که کردن به او وابسته هستن و نمیخوان که بیعت بشکنانن و به حساب تغیان کنن و این تغیان باعث ازی شوه که دو قد در متخاصم با هم در جنگ درگیر شوند و دشمن اما چیزی ما شما در فارسی داریم نی که دو دوز با هم در بین خود جنگیدن، نفر سوم آمد مالشان را زد و برد. از اینی میترسن که ما در بین خود بچسبیم و دشمن بیای باز افغانستان را بگیره و از دست ما بره. از این خاطر علنا در مقابل یک دیگه سادگی نمیکنن، کار ادامه داره آیسته آیسته. طرفی که اصلاح را میخواد، طرفی که نظام واقعا برای افغانستان میخواد، تعداد از اونها بیشتر است اما قدرت صلاحیتشان کمتر است.
د سیاسي چارشانون که سید احمد سید بلال احمد فاطمی صاحب ډیر زیات مننه چې په دې بحث کې له موږ سره ګډون وکړ.
یک چند تشکر از وقتتان.
قابلش نیست، مننه تاسو نه، خدای په امان.
په چمپیونز ټرافی اتلان جام سیالۍ او په لړ کې نن د افغانستان د کرکټ لوبډله جنوبي افریقا سره لوبه کوي. پر همدې موضوع د بحث لپاره راسره د کرکټ مبصر احمد فرهاد فدایی میلمه دی.
آقای فدایی، خوش آمدین به برنامه.
فدایی صاحب، د افغانستان او سویلي افریقا لوبه څنګه ارزوئ؟
سلامونه. متاسفانه افغانستان په فیلډینګ کې یو څه ضعف خود او د غیر وجه نه سویل افریقا ډېر غټ هدف ته ټاکلی ده، 315 منډې وکړلې. افغانستان تر اوسه پورې 314 منډو هدف دومره د خپل د وډیا په تاریخ کې نه ده پوره کړی او متاسفانه په سر کې څلور وکټې هم غورځېدلې دي. په کراچۍ ګراوند کې په مجموع کې سکور کېږي، که چېرته تاسو د مخکې تاریخچه وګورئ، تیرو نهو لوبو ته که وګورئ، 15 دفعې سه چا بیټنګ اول کړی، 4 دفعې چا بیټنګ دوم کړی، دوی پوره کړي دي. خو افغانستان لږ په سخته حالت کې ده دا اوس.
بله، خب فدایی صاحب، آیا ترکیب تیم مناسب بود به نظر شما؟
ما فکر میکنم از اینکه بهتر دیگه جور نمیشد. افغانستان مشکلی که داشت همیشه در بخش بتنگ داشت و اینا بتنگ خود قوی تر ساختن با آوردن بتسمنای بیشتر، آوردن صدیق الله عطل و همچنان تا بتسمن نهم ما پراپر بتر داره، ما میتونن که نمره بگیرن. دیگه ما فکر میکنم از اینکه دیگه بهتر نمیتونستیم که یک ترکیب 11 نفری را جور بکنیم. خب میتونه تغییر و تبدیل آدم همیشه پیشنهاد بکنه، آیا ممکن میبود که ما یک توپ انداز تیز اضافه را در جمع ترکیب می آوردیم یا خیر، ولی چیزی که هست من فکر میکنم مناسب ترین است.
اوس افغانستان د سویلی افریقا سره لوبي څه زده کولی شي، څو کولی شي راتلونکي لوبي ښه ترسره کړي؟
ګوره اول خدا د سی خپل فیلډینګ بډیر پیاوړی کوو او نسو کولی سي فرصت د سی لوبډلو ته موږ ورکو او دغه فرصت قیمت موږ ګورو سي موږ باندې ډیر سلویخ منډ اضافه وسوله. او بل دا د سی په تو پچاونه کې زه فکر کوم سي یو څه ناڅه ستونزې ولې مشکلات ول هغه د ټي 20 فارمټ مایند سیټ نه باید وزو د ون ډے فارمټ مایند سیټ باندې تو پچاونه وکړو. او په تو په هنه کې زه فکر کوم دې ته باید موږ ځان آماده کړو سي درې سو څپور ته هدف موږ څنګه پوره کولای شو، په څه ترکیب باید موږ غیب سي ولارس وړ وړ هدف باندې تبدیل کړو ترڅو ځان ته لاره هوار او اسانه کړو هغه پوره کړی شو.
فدای سای فرق میان سایر رقابت های بین المللی کرکت و بازی های چمپیونز ترافی یا جام قهرمانان کرکت اگر میشه برش نام بانه چی است به نظر شما؟
ببینین مسابقاتی که از طرف شورای جهانی کرکت برای انداخته می شوند محدود هستند. جام جهانی 50 می باشد، جام جهانی 22 می باشد و همچنان جام قهرمانان می باشد. نقطه عمده در ارتباط با جام جهانی قهرمانان این هست که تعداد فقط 8 تیم های ممتاز در ایران پیدا کردن میکنه، پس آمدن به این مشکل در می باشد. برای افغانستان بار اول هست که اینا به اساس کارکردگی خوب سال 2023 جام جهانی 50 راه به این یافتند. دیگه این یک امتیاز است که افغانستان به دست آورده و طبعا در خود هر قدر که بازی های بیشتر شورای جهانی کرکت افغانستان کرده بتانه همان قدر افغانستان و کرکت در افغانستان بیشتر رشد میکنه.
بل پړاو ته تګ لپاره افغانستان د لوبو بلی څه خبر شته؟ افغانستان بل پړاو ته ځي؟
امکان است دواړه نور لوب په خپل ګټي او دا هیله بلری سي بل لوبډاله په نیټ رن ریټ کې دوی نه مخته شي.
ښه، اوس تر اوسه په ټول لوبي شوی دی، د پاکستان، د نیوزیلند، د هند لوبه وشوه، کومې وړ دی د پام وړ وه؟
زه فکر کوم چې نیوزیلند او هند واقعا ښه کرکټ وکړ. نیوزیلند په ځانګړي شکل باندې په میډل آرډر کې دوی کلین فلپس ډیر پیاوړی وبرېښېد، همداراز په توپ اچونه کې دوی پاکستان ته بیخي موقع ورنه کړل، سکه پاور پلی کې منډې وکړلې. یو خواته که هند تاسو وګورئ هغوی خپل بیټنګ ډپت وښود او د جسپریت بومراه په نه شتون کې دوی هغه خپل پلان وښود چې څنګه دوی په محمد شمی باندې کار کړی و، ډومیسټک کرکټ یې پرې وکړو، د انجینه وروسته څنګه ریهابلیټیشن هغه وکړو او څه بیرته راغی په 5 ویکټو سره خپل ټیم سره مرسته وکړه ترڅو بنګلادیش ته ماتې ورکړي. نو دغه دوه ټیمونه زما په خیال تر اوسه پورې ډیر قوي برېښېدلي دي.
د کرکټ په بس bale د کرکټ مباصر احمد فرهاد فدای ډیر زیات مننه چې په دې برخې له موږ سره ګډون وکړ.
یک جان سپاس از وختتان.
تشکر از شما. سلام علیکم.
بله قدرمن دوستانو، دا وعده دیش دقیق خبرونه چې خبرش وا خو تاسو امریکا غک نور خبرونه هم کتل شي چې په سټلایټ او د امریکا غک په فیسبوک او یوټیوب باندې خبريږي.
بله او فزیس په برنامه بعدی روک راست بله. یا اسپین خبر هم تخصیص داده شده به بازی های کرکت و بازی هایی که جریان بله. داره میتونن دوستای عزیز رو هم دنبال بکنن بله. چون بازی جریان داره و بله. بیشتر تازه ها را در اوجه
دیدن پشه با و تازه خبرون تاسو کولی شده کرکت پر در امریکا غک پر پختو او دری وی پانه هم پیدا که او گوری او ولولی. مونگل تاسو اجازه غوارو، تر بیا،
شب روزتان بخیر.
السلام علیکم درنو ریدونکو ستلی مشی په خیر راغلی هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ د نن وضعیت پروګرام اوري د امریکا غږ آشنا رادیو د مرکزی استودیو نه درنو ریدونکو د امریکا د بارنې او چارو وزیر ویل دي چې په افغانستان کې د تروریزم تهدید مخ په زیاتې دوده د بارانی چارو وزیر مارکو روبیو د جمعې په ورځ فبراری په 28مه ویلي دي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې داسې سیمې شته چې افراطي ډلو ته پکې د فعالیت فرصت برابرېږي. مارکو روبیو دا څرګندونې د سی بي ایس د پخوانی خبریالې کاترین هریش سره مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې کړې دي چې آیا استخبارات وایي چې القاعده او اسلامي دولت یعنی داعش په افغانستان کې د ځان د خوندیتوب لپاره دا سې زاینه جوړ کړی دي چې د سپتمبر دی ولسم نیټه د بریډینو په سیر خطر پیښ کی. زه غواړم په دې مسالې لګروسه د سیاسي چارو کارپو واحد فقیری صاحب سره وغږیږم. فقیری صاحب سره بل لګروسه وغږیږم قدرمنو اوریدونکو، خو د دې مخکې یو څو خبرونه دي هغه وایي. هیلت کلسر د ملګرو ملتونو او نورو مرستندویو ادارو لوی ټولنه وایي چې د امریکا د نړیوالو مرستو د بندیدو له امله په قریب ټول افغانستان کې سکم 2.5 میلیون خلک د روغتیایي خدماتو نه بې برخې دي. هیلت کلسر په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د امریکا د مرستو د بندیدو نه وروسته د افغانستان د 32 ولایتونو نه په 10 ولایتونو کې 340 روغتیایي مرکزونه بند شوي دي. هیلت کلسر په دې راپور کې چې پرون د هوت په دریمه خبر کړی دی ویلی دی چې تر ټولو زیات روغتیایي مرکزونه چشمیری 950 ترسیږي د دایکونډي په ولایت کې او 150 مرکزونه د فاریا په ولایت کې بنشي بي دي. د مرستو بندیدو صحي خدماتو ته د افغان ولس د خزو نرو او ماشومانو په شمول د ټولو استفاده اغیزمنه کړې ده. د راپور له مخې په هرات کې 22، په غزنی کې 21، په بلخ کې 40، په پکتیا کې 18، په ننګرهار کې 14، او په لوګر، اورزګان او پکتیا کې په هر یو ولایت کې 10 مرکزونه او په نورو ولایتونو کې هم له یو نه نیولې تر 8 پورې روغتیایي مرکزونه بند شوي دي چې ټول 2.4 میلیونه افغانان زیانمن کړي دي. هل کرسر ویلی دی چې د امریکا د مرستو بندیدو زیاتره هغه خلک له ستونزو سره مخ کړي دي چې تر نورو ډیر زیات اقتصادي او صحي مشکلات لري. بل خبر دی چې د متحده ایالاتو د بارنیو چارو وزیر مارک یوروبو د جمعې په ورځ د نومبر د فبروري په 28مه د کپ په دریمه ویلی دی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې داسې سیمې شته دي چې افراطي ډلو ته د فعالیت فرصت برابروي. خارجه وزیر روبیو دا سرګندونه د سی بی ایس د پخوانی خبریالی کاترین هچ سره د اکسپټولنیز شبکه کې خبري شوې دي په هغه مرکه کې کړې دي. خبریالی له خاغلی روبیو نه پوښتلې دي چې آیا استخبارات دا په ډاګه کوي چې القاعده او اسلامي دولت داعش په افغانستان کې د پټیدو د پارزان ته خوندي ځایونه جوړ کړی دي، او آیا دا خطر د 2023 کال د سپتمبر دی ولسم نیټه د بریډینو په سیر خطر ده؟ روبیو په جواب کې ویلي دي چې زه دا نه وایم چې د روان وضعیت د سپتمبر نه مخکې وضعیت ته ورته ده، خو زه دا وایم او دا فکر کوم چې په یو ملک کې حکومت په بشپړ خاورې باندې کنټرول ونه لري دغه سي ډلو ته د فعالیت زمينه برابرېدل شي. د جګپوري امریکایي ډیپلوماټ ویلي دي چې د نن او لس کال په خوا ترمنځ یو توپیر موجود ده، او توپیر دا دی چې وایي مونږ اوس په ساحه کې داسې امریکایي عناصر نه لرو چې دهشتګر په نخه کې او تعقیب کې. د راپورونو له مخې د تورخم دروازه له تیرې شپې راهیسې تړل شوې ده او هیڅ موټر نه تلی شي او نه راتلی شي. د ننګرهار چارواکو ویلي دي چې پاکستان دغه اقدام په پوله کې د نوو پوستو او تاسیساتو د جوړولو په بدل کې کړی دی. د تورخم کمیسار مولا عبدالجبار حکمت باختر اجنس ته ویلي دي چې تیر شپه د لسو بجو رئیس دا دروازه بند شوې ده، او زیاته کړې ده چې هر کله چې افغان لورې یعنی افغانان په خپل خاور کې د امنیتي پوسټو د جوړولو کار پیل کړي، پاکستانی لورې له خبرداري پرته د غلار تلي او لدی عمل خلک د ستونزو سره مخ کیږي. د راپورټونو له مخې د تورخم دروازې دواړو غاړو ته په سلګونو مسافر او بارولونکو موټر بند کړی دی. چارواکو ویلي دي هڅه کوي چې د پاکستانی مقامات سره په دې حق لوغږي او د ستونزې له مخې لري کې چې د تورخم دروازه بیرته خلاص شي. بل خبر ده چې ټاکل شوې ده چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومان د ګذر د ناروغۍ د واکسینو کمپاین پیل شي. پولیو فری افغانستان د هوت په سلورمه په ایکس پانه کې د دې کمپاین د پیلېدو خبر ورکړی دی او یوازې دومره ویلې دي چې دا کمپاین به په ځینو ولایتونو کې چې نمونه او شمېر نه دی یاد کړی پیل شي. د دې نه مخکې د تیر سال واغې میاشتې په اول ورځو کې د افغانستان په شپاړس ولایتونو کې د پولیو د واکسینو کمپاین وشو او د روغتیا مامورینو ویل چې شاوخوا شپږ میلیونه ماشومان د واکسینو لپاره په پام کې نیول شوي وو. خو د طالبانو د واکمنېدو رئیس د پولیو د واکسین کمپاینونه کور په کور نه دي تطبیق شوي او نه تطبیقیږي او د روغتیا پالانو په وینا له دې کبله یو شمېر ماشومان د واکسینو نه بې برخې شوي دي او بې برخې کیږي. د پولیو د واکسینو دا کمپاین په داسې وخت کې شروع کیږي چې په بادغیس کې د طالبانو سیمایزو چارواکو خبر ورکړی دی چې د بالامرغاب په ولسوالۍ کې یو ماشوم پولیو وهلی دی او پیښه مثبت ده. د طالبانو د روغتیا وزارت تر اوسه پورې په دې حقله رسما څه نه دی ویلي. د روغتیا نړیوال سازمان په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو د 15 مثبتو پیښو خبر ورکړی و. قدرمن اوریدونکو بیا هم تاسو ټولو ته سلیمه شوایم چې د نن او وضعیت پروګرام اوریدو ته ناسي مننه کوم. د خبرونه په دې برخه کې لکه څنګه چې ما مخکې ویلې په یوې داسې مسلې باندې غږیږم چې د امریکا د خارجه وزیر خبره ده او هغه ویلي دي چې په افغانستان کې د تروریزم تهدید مخ په زیاتېدو ده. نو په دې برخه کې زه غواړم چې د سیاسي چارو کارپو واحد فقیر صاحب نظر واخلم چې ولې د ټولو کوششونو باوجود د تروریستانو او تروریستي ډلو د فعالیتونو د لپاره زمينه برابره شوې ده او د تهدید مخ په زیاتېدو ده. واحد فقیر صاحب پروګرام ته په خیر راغلی، سلام شي. فقیر صاحب محترم، تاسو غواړئ زه فکر کوم پروډوسر صاحب چې فقیر صاحب سره لا په خیال مې چې تلیفوني ارتباط نه دی برقرار. اها، زه به بیا هم یو ځل وګورم چې غږ مې اوري نه. فقیر صاحب محترم، په خیر راغلی پروګرام ته، تاسو زما غږ اوري؟ ښه، که غږ نه اوري نو قدرمن اوریدونکو زموږ پروډوسر کوشش کوي چې واحد فقیر صاحب سره بیرته ارتباط ټینګ شي تر څو هغه په دې برخه کې خپل نظر ورکړي چې کیدای شي ورسره وغږیږو یا نه. خو مخکې له دې چې د فقیر صاحب سره ارتباط ټینګ شي او هغه خبرونه ترې شي، نو په همدې برخه کې چې د امریکا د بارنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي دي چې د افغانستان شرایط اوس داسې دي چې د تروریستي ډلو د لپاره فرصت مساعد شوی دی او دا تهدید دی او دا تهدید مخ په زیاتېدو دی. په دې برخه کې د آشنا تلویزیون همکار یو راپورټ برابر کړی دی. ښه دا ده چې تاسو قدرمن اوریدونکو دا راپورټ واوري، وروسته د فقیر صاحب سره خبرې کوو.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په تازه څرګندونو کې ویلي چې د طالبان تر کنټرول لاندې افغانستان کې داسې سیمې شته چې افراطي ډلو ته د فعالیت فرصت برابروي. مارکو روبیو دغه څرګندونې د سی بي ایس د پخوانی خبریالې کاترین هیروش سره د اکسپرت ټولنیزه پاڼه په یوه مرکه کې کړې دي.
زه به ونه وایم چې دا د سپتمبر د 12 څخه د مخه وضعیت په څیر دی، خو زه فکر کوم کله چې تاسو د حکومت کولو داسې ځایونه ولرئ چې پرې سیالي وي، نو تاسو داسې حکومت نه لرئ چې د خاورې په هرې برخې بشپړ کنټرول ولري. دا دې ډلو ته فرصت رامنځته کوي.
روبیو زیاته کړې چې طالبان په ځینو مواردو کې د ترهګرۍ ضد همکاري کوي، خو په ځینو نورو مواردو کې بیا دا همکاري نه تر سترګو کیږي. طالبان د روبیو څرګندون ته سمدستي غبرګون نه دی ښودلی، خو دوی په پرله پسې ډول د ټول هیواد د کنټرول ادعا کوي او د افغانستان په خاوره کې هر ډول بهرنۍ او ترهګرو ډلو شتون رد کړی دی. روبیو د څرګندونې څو ورځې وروسته له هغه کوي چې ملګرو ملتونو راپور ورکړ چې د القاعده فعالان په ټول افغانستان کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې تر ملاتړ لاندې د پټنځایونو د موندلو هڅه کوي.
طالبانو یو مناسب چاپیریال رامنځته کړی چې القاعده ته په ټول افغانستان کې د خوندي کورونو او روزنیزو کمپونو د شتون اجازه ورکوي.
یو شمیر شنون کې وای افغانستان د سیمې لپاره امن هیواد نشي کېدی.
دا چې تروریستي ګروپونه په افغانستان کې فعالیت لري کیا په واضح ډول ویلای شو چې بله موږ او تاسو ولیدل چې د داعش حملات په قندوز، په کابل، په سمنګان کې چې ډېر تلفات یې درلوده، په دې معنا چې تروریستي ګروپونه په افغانستان کې فعال دي. یا مثلا موږ تاسو د یمن زوایری مرګ په گرین ایریا د کابل کې ولیدی، په امن ترین ساحه د کابل کې ایمن زواهری حضور درلود.
له دې ټولو اندېښنو سره سره طالبان د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د کابینې یو شمېر غړي د سیاسي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا په موخه ازبکستان ته تللي دي.
داسې ښکاري چې ازبکستان غواړي د یو سواد ورکولو یو نو کورسونه لوړپوړو طالباني چارواکو ته دلته پرانیزي او ورته اجتماعي اقتصادي پرمختګونه وخی تر څو د طالبانو په منځ کې داسې یو ذهنیت رامنځته شي چې یو دولت یوازې په مدرسو نه اداره کیږي.
سره له دې چې طالبانو په جګپړو غړو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لوري د سفرونو سخت بندیز لګیدل دي، خو لیدل کیږي چې دغه ډلې ځینې جګپړي غړي بیلابیل هیوادونو ته ښکاره سفرونه کوي. وحید فیضی د امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو خدمتمنو اوریدونکو، د آشنا تلویزیون رپورت مو واورید چې طالبان وایي چې په افغانستان کې داعش یا القاعده ډلې نشته. دا یې همیش خبره کړې ده، مګر مارکو روبیو ویلي دي چې طالبانو په ځینو وختونو کې چې ورته احوال ورکړ شوی دی چې په دغه سیمه کې داعش دی یا په دغه سیمه کې د القاعده، د هغوی همکاري کول او همکاري کړې ده. نو زه غواړم چې په همدې برخه کې د طالبانو، د القاعدې او د داعش د ډلې د موجودیت او تهدیدونو په باره کې چې مارکو روبیو ویلي دي مخبزیتې دونه د سیاسي چارو همکار واحد فقیری صاحب نظر واخلم. خو ساسې په اجازه قدر من اوریدونکو ګورم چې فقیری صاحب دازم د منګه گاوریانه. فقیری صاحب ټلیفون درته شوی دی د استودیو نه، غاګاوري فقیری صاحب محترم زمونږه غاګاوري. ها زه فکر کوم درنو اوریدونکو سم مشکل ده، مګر عجیب ده چې د واشنگتن د د لاین سره مشکلات پیدا کیږي. خدا لاین نه دی، بلکې دا دلته په سټوډیو کې وکم مشکل وي، خو ضرب د خیر سره دا حل شي او فقیری صاحب خبرونه تر شي. د مارکو روبیو د خبرو نمخ کې قدرمن اوریدونکو تاسو به د همدې رادیو نه د نور رادیوګانو نه د رپورټونه اوریدلی وي چې ملګرو ملتونو هم ویلي چې د القاعده او داعش ډلې په افغانستان کې فعالې دي، نور ډلې په افغانستان کې فعالې دي او دا یو تهدید دی ګاونډیو هیوادونو ته او خپل افغانستان ته. په دې برخه کې د پاکستان دریز هم تاسو ته قدرمنو اوریدونکو په رپورټونو کې څرګند شوی دی چې هغوی هم امدا خبره کوي او د طالبانو نغواړي چې د دغو ډلو مراکز په افغانستان کې دي او مراکز باید بند شي او په دې برخه کې باید د پاکستان سره همکاري وشي. مګر طالبانو همیش د خبره کړې ده چې د القاعده یا داعش ډلې نشته، او په شروع کې هم دوی ویلي وو چې په څو ځایونو کې د القاعده او بخی د داعش ډلې زبلې دي او دومره دوی نور قوت نه لري. بل خبره دوی دا کوي چې د افغانستان تر اوسه پورې هیڅ کوم ملک ته د دغه ډلو نه چې دا ویل کیږي چې په افغانستان کې دي کوم تهدید نه دی پېښ شوی. خو سوال دا دی چې آیا طالبان دا توان لري چې د القاعده یا د نورو ډلو د دغه تروریستي ډلو د تهدیدونو مخه ونیسي د ګاونډیو هیوادونو ته، او یا د پاکستان سره دغه مشکل څنګه حل کړي چې پاکستان همیش وایي چې په خیبر پختونخوا کې، په بلوچستان کې، په دې ځایونو کې چې کوم بریدونه کیږي په پوځونو باندې، په دې کې هغه ډلې، هغه تروریستي ډلې لاس لري چې مراکز په افغانستان کې دي، او وایي چې طالبان په دې برخه کې همکاري نه کوي. د طالبانو نه غواړو چې د ژر لکومې په دې برخه کې همکاري وکړي. قدرمن اوریدونکو زه به یو ځل بیا هم ستاسو په اجازه د فقیری صاحب احوال واخلم چې فقیری صاحب راغلی پروګرام دی. نه فقیری صاحب محترم اوس خوبه ان شاء الله زما غاوري. فقیری صاحب
مثال خوب، مثال خوب سي.
فقیری صاحب اوس غاوري. ښه کوم مشکل شته دی قدرمن اوریدونکو لږ ذره حوصله تاسو مو کوي خیر دی فرق نه کوي د خو رادیوي او تلویزیونی پروګرامونو هم د سی وی هر څه برابر وي مګر د فتن یو مشکل پیښ شي په تخنیک کې نو و بګورو چې څنګه چل دی یو ځل بیا هم قدرمن اوریدونکو اخر ځل د پاره زه کوشش کوم چې وګورم چې فقیر صاحب مګه غوري نه امید دی چې فقیر صاحب غږ مو واوري
بله او صاحب زباجان سلام علیکم بل جرمو صبرم بل مهرباني
معذرت غواړم او بخې چې تاسو مونږ ویلو په وخت په ټلیفون کې اوس مشکل وو و نشو چې تاسو ټي وي پروګرام ته ټي وي دلاري راشي خو خیر په هر صورت خوشاله یم چې اوس دغه غورو فخیر صاحب محترم نن خو موضوع همدغه ده چې د امریکا د متحده ایالاتو خارجه وزیر مارکو روبیو د سی بی اس د تلویزیون د پخوانی خبريال سره مرکه لرله په دې مرکه کې هغه تر پوښتنه کړې ده چې آیا تاسو فکر کوئ چې د استخباراتو د خبره کړې ده استخبارات وایي چې القاعده او داعش په افغانستان کې یو تهدید دی نورو ته وایي د سیبو شي چې د سی خطر په پیښ شي لکه سپتمبر یو لسمه باندې چې امریکا ته د القاعده نه پیښ شو دا چې پوښتنه کړې ده او هغه هم خپل نظر ورکړې ده چې نه زه د سنه وایم خو زه دا سی وایم زه ستاسو نظر غواړم چې تاسو څه فکر کوئ
یعنی ما په خپل مصاحبه چې ما مو کتل دی دا وایي چې هغه سی تهدید په هغه اندازې نه دی
بله
په هغه جدیت نه دی چې د سپتمبر دی ونسمي په ورځ وو سو دا تهدید ستاسو مګر په هغه وساتو په پراختیا سره نه دی په او دا مول دي چې طالبانو په ځینې ځایونو کې کار کړی دی او داعش ځپلی دی مګر دا مول دي چې عموما په هغو ځایونو کې چې حکومت کمزور وي په هغه سیمو کې یا په هغه ملکونو کې په هغه وادونو کې چې حکومت کمزور وي داعش د خپل ځان لپاره ځینې ځایونه پیدا کوي او خپل عملیات کوي افغانستان هم یو د دوغو ملکونو څخه دی چې حکومت تقریبا په ټولو ځایونو باندې حاکم نه دی او شرایط د دې آماده دي چې داعش بیا الت رشه وزغلوي یا قوت پیدا کی اډې پیدا کی دا غسی یو اندیشنه د کړې دي چې هم یو څه طالبانو ته ځکه یو څه کریډیټ ورکړي دي او هم اندیشنه یې ځار کړې ده زه فکر کوم چې هغه دوه اړخیز خبرې چورته وای چې په نیمه جمله کې هم مثبت وي په نیمه نور کې بیا منفي وي دا غسی یو خبرې کړې
اما اندیښنه خوشته غیر د نمخ کې ملګرو ملتونو هم وريدي دا خبره کړې ده اندیښنه شته د تروریستي ډلو او بل خو ته پاکستان گاونډي هواد مې شم دا شکایت لري نو خبره ده چې دای چې وي چې زن زینو کې چې امنیت نوي د افغانستان په کوم ځای کې امنیت نشته د طالبان خو وي چې بالکل په ټول ملک امنیت ده
دوی خو عموما دا ادعا کوي زه فکر کوم چار حکومت دا ادعا کوي چې موږ حاکم یو موږ حاکمیت لرو او موږ هر ځای ته رسیدلی شو مګر دا چې د طالبانو خپل خلک یعنې د طالبانو غړي ډېر مهم لکه وزیران والیان داعش په نشه کړې دي وژلي دي دا څو ورځې مخکې موږ ولیدل چې هم په کابل کې هم په کندوز کې په څو ځای کې داعش حملې وکړې مسؤلیت یې هم ومني او دغه اندیښنې نه یوازې دا چې د ملګرو ملتونو لکه تاسو چې اشاره وکړه خپل امریکا او نور روسي او نور هم دا سي اندیښنې ذکر دي چې هلته ځینې دغه ویني فعالیتونه ویني روسي هم دا ویل دي چې ځینې په شمال کې ځینې فعالیتونه ویني او هلته شاید دغه پخوانی د ازبکو د تاجکو دا سي دلې هلته حاکم دي او ډیر اندیشنه ډیر مهم اندیشنه د تاجکستان ده چې تاجکی د تاجک د تاجکستان خلک په دغو عملیاتو کې برخه اخلي کدا په روسي کې او په نور ځایونو کې او ځکه هلته یو نو داسې یو حکومت حاکم شوی دی چې هغه په خوانی کمونیست مازی جامع بدلی کړی دی او خلک ترې ناراض دي
په تاجکستان کې
ښا تاجکستان کې باندې او دا په خپل دی یعنی یو نارضایت یو اقتصادي کمزوري د ځوانانو کې ناامیدي دا په خپل د داعش لپاره زمينه برابروي د نوي غړي کولای شي چې نوي غړي ونيسي او پیدای کې او دا یعنی تقریبا ټوله منطقه دا مشکل سره ده یوازې افغانستان نه بلکې ټوله منطقه زما خپل اصلي ټکی بداوي چې داعش او دغه تورستي ډلې دا په ټوله منطقه کې موجود دي او د ټوله منطقه د پاره تهدید دي او دا یو ګډ دشمن دي تر هغه وخت پورې چې د دې سره ګډه مبارزه ونسی
ښه
دې نو غی نیسل
فقیر سه محترم ز یو بل سوال لرم یو خدا چې د ملکونو په خپلو کې ګډه مبارزه وکړي دا یو فرمول دی راځي مبارزه وکړي شرکو
بله
اما تاسو مخکې ویلي چې په تاجکستان کې خپل ولست خپل حکومت نه ناراضه دي درست نو حکومتونه باید دغه علت په خپل ملک کې ولټی کړه اول ځکه که د ولس اعتراض رفع شي عدالت برقرار شي اقتصاد خوي نو بیا ولست خپل حکومت سره دریږي هیڅوک بیا خیانت نه کوي چې د دایش سره ودریږي
دا به خدره استخبار ده یعنی واقعا هم په خپل په حکومتونه کې کمزوري ده کدا په افغانستان کې دي د افغانستان د خلک چې تشتي فرار کوي ځوانان چې تشتي نا امید ده بیکاری ده اقتصاد خراب دي او دا په خپل د دایښت لپاره د غړو دنیول لپاره زمينه برابرۍ کدا په تاجکستان کې دي عین دغه خبره ده یو ظالم حکومت یو کمونیستي په خوانی حکومت هغه حاکم دي حتی په پاکستان کې کومر د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه وګورو عمل فعالیتونه وګورو کومر د ټي ټي پی غي وګورو کله پچ بلوچ ازادي بخښون کې فوز غي وګورو یعنی په دا منطقه کې که اته په ایران کې هم په منطقه کې حکومتونه د خپل مسولیتونه څخه وجه خالی کوي خپل غواړي چې د خپل مشکلات بار پر نور واچوي او هغه اساسي د خلکو اساسي غوښتنه چې عبارت دی وشو حکومت ولی څخه دی د عدالت څخه دی هغه ته غاړه نږدي عموما دا پرابلم نور هم دوامدار کوي دا پرابلم دلې موجود وي ځکه غم نس خړلې ځکه چې په سیمه کې په ټوله سیمه کې حکومتونه ناکامه شوي دي بے کفایت دي او د خپل خلکو د پاره یو د آباد سمسور سباون د سبا زیری ندی ورکړي چې خلک زړه آرام سي تسکین سي او په خپل ملکونه کې پات سي او د سبا د پاره ورزو ولري هغه شی موجود ندی په دا خاطر هم د دایښ او د نور ډلو د پاره ډیر اسانه وي چې نیوی غړي پیدا کړي او عملیات
بله فقیر صاحب محترم اوس بل خبره دا ده چې کله چې ملګری ملتونه وایي چې داعش او دغه تروریستي ډلونه خطر پیښیدای شي او خطر ده او اندېښنه موجوده ده نو دوی هم مسؤلیت لري چې د هغو ملکونو سره چې تاسو ویلې چې کوم حکومت ضعیف وي هغوی سره همکاري وکړي چې بیا په ګډه مبارزه وکړي درست نو د ملګری ملتونه په دغه برخه کې مثلا ک تاجکستان حکومت اندېښنه لري هغه سره همکاري کول شي په دې برخه کې د افغانستان سره چې ډېره همکاري ضروری ده د افغانستان سره څه ډول څنګه همکاري کول شي چې د دایښ او د نورو ډلو مراکز بند شي ک التدی طالبان خو نشته خو دنیا وایشته د مراکز باید بند شي او د پاکستان هغه اعتراضونه هم رفع شي
یعنی د ملګرو ملتونو یوازې دغه یو ځینی خیریه کارونه دي د مهاجرو سره تر یو حده پورې کومکونه دي د صحت په برخه کې ځینی کومکونه دي زه فکر کوم چې دا د خپل حکومتونو کار دی
او
حکومتونو پر اړه لري چې حکومت باید هغه مشکلات هغه اندېښنې چې خلک لري هغه باید طرف کړي او هغه عبارت د اقتصادي یو عادلانه نظام دی یو پارټیسپیشن چورتوای یا ګډون د خلکو ګډون دی یو قانوني حکومت دی هغه باید موجود وي هغه اساس دی تر څو پرې چې هغه جوړ نشي په منطقه کې د دې منطقې پرابلم څوک نشي حل او خارجان نشي حل ولې زما خبره یعنی اساسي ټکی به دا وي چې نه ملګری ملتونه نه اروپایي اتحاد او نه امریکا دا پرابلم په خپل اړه حل ولای شي دا پرابلم دا مجرو صاحب په قول دا بلاز مش خپل بلاده دا مش خپل علاقه په منطقه کې مش بلاده او موږ باید غام وخورو د منطقې حکومتونه باید غام وخوري او دا په دغه باید قانوني سي اول باید په دې باید اعتراف وکړي چې مشکل زموږ دی او موږ باید په دې کې پیش قدم وسو بیا کله چې د ملګرو ملتونو یا د نورو خارجي موساتو څخه په ځینو ساحو کې لکه د مهاجرینو پرابرته راوستل کې د کاریابي د کارونو د نوې کارونو په خلقولو کې په ځینو کومکونو کې د هغو پروګرامونو څخه استفاده وسی مګر اصلي کار باید خپل حکومتونه وکړي اصلي کار باید د حکومتونو اول اعتراف وکړي چې دا د دوی پرابلم دی او دوهم باید داسې پالیسي غوره کړي چې هغه عادلانه وي خلکو ته د عدالت زیری ورکړي او هم د سبا لپاره د اقتصاد لپاره یو پلان ولري چې خلکو زړه تسکین شي زړه تکاسي او په خپل کور کې پاتې سي او دایشان ته مقام کې یعنی ټول مهمه دا ده چې ځوانان باید راو ګرځور سي دا ټول ځوانان دي دا خلکو د دایشو د دې غړي څړې وګوري ټول ځوانان دي ټول تنکی ځوانان دي او هغه په هغه کې بنا امیدي دی راځي دا دغه نا امید سره باید مبارزه وسی په ځوانانو ته باید
دا وایي فکری صاحب محترم په اخر کې یو سوال وغه دا چې دا د ملګرو ملتونو بشري مرستې دا خوبوي وس خو زیاتره مرستې بندي هم دي ډیر مشکلات نورم پیښتي خصوصا په برخه کې خو سوال دا دی چې د امنیت شورا ته چې رپورت وړاندې شي الته مثلا فیصله کیږي الته باید صحیح تصمیم ونیول شي په دې مبارزه کې
امنیت په شورا کې یعنی مختلف نظرونه موجود دي روسیا یو نظر لري چین بل نظر لري متحده ایالات یو نظر لري که څه هم د افغانستان په نظر یعنی زبا خورزمات راغلي پر چې زما درک دی زما فهم دی زه فکر کوم چې د افغانستان په برخه کې یو اجماع موجوده ده هغه دغه چې په افغانستان کې باید یو مشروع حکومت وي د ښځو حقوق باید اعاده شي یو د تروریزم سره باید مجادله وشي دغه درې څلور موارد دي زه فکر کوم چې ټول پر دې باندې دغه کوي موافقه لري صرف په جزئیات کې به شاید ځینې مشکلات وي مګر د افغانستان ښه چانس دغه دی چې اوس دغه لوی قدرتونه تقریبا یو اجماع ته رسیدلي دا د طالبانو کمزوري ده طالبانو ناکامي ده چې دغه اجماع څخه تر اوسه پورې سم استفاده نه ده کړې او اوس زه فکر کوم چې هغه ښه هغه یو څلور کاله د ښاغلي بایدن هغه د شکلونو د دې لپاره د اوس د حکومتونو قتل سکیږي یا قتل سوي دي زه فکر کوم چې اوس به مشکلات او تدبیر سي یعنې دوی ونه کړای سوای چې په ضرورو کالو کې دغه ښه فضا څخه د ښه محیط څخه ښه استفاده وکړي
تانه ډیره زیاته مننه واحد فخیری صاحب او معذرت غواړم په اول کې لږه تخنیکی مشکل وو کور دی ودان چې خبرونه ترغلی په مخه دی ښه
تشکر مهربانه
په مخه مخه درنو ریډونکو د خبرونه همدلته پایته ورسید سو شیبو کې ساسي غک پروګرام شروع کیږي ساسي خپل پروګرام لیره مننه خبرونه ترې شي د خبرونه اصول رعایت کړي او خپل پښتنه وکړي په مخه مخه
افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یو لسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ
اتصال زموږ استاد سي پيوستون